د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه او همداراز د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره یې باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعو بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو چې امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع خلاص کړی شو که نه، څرنګه چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونه ویل چې په کوم شمیر افغانان دا مهال په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوهې ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وبله او ویې ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سمه ترسره شوه. د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای تش و. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې په بیان کې دا 13 کسان په غلا، لوطت او نامشروع عمل تورن شوي. په بیان کې راغلي چې د کسانو ته د روزګان په ورزشي سټډیوم کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. اکثر دا تورن په 2 میاشتو بند محکوم شوي او لږ تر لږه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو سره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د دې ډول سزاګانو د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې کوي او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانیږي او سزاوي ورکول کیږي. د هند په اتر پردیش ایالت کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې د مړو شویو کسانو شمیر 121 ته لوړ شو. د جرمني ډی پی خبري اژانس خبر ورکوي چې د هند په شمال کې دغو پرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر خلک د ناولو اوبو یوې ویالې ته لویدلي او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې ساور کړې ده. په مړو شویو کې ګڼ شمېرې ښځې دي او د لږ تر لږه و ماشومان هم پکې شامل دي. د اتر پردیش د پوهنې وزیر سندیپ سنگ ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او خبرې هر هغه څوک چې ملامت وپېژندل شي سزا به ورکړل شي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د همدې جولای میاشتې په وروستیو کې په واشنگتن کې سره وګوري. رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې نتانیاهو د امریکا کانګرس ته د غزې د جګړې په اړه د وینا په هدف واشنگتن ته سفر کوي. نوموړی به د جولای په 24 د امریکا کانګرس ته وینا هم وکړي. که څه هم امریکا د غزې په جګړه کې د اسرائیلو سیاسي او پوځي ملاتړ کوي، خو ولسمشر بایډن په ځینو مواردو کې د اسرائیلو پر چلند اندېښنه ښودلې. په غزه کې د اسرائیلو د جګړې له پیله تر اوسه د څه باندې 8000 ملکیانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي. د غزې جګړه د تیرې اکتوبر میاشتې په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل. او د افغانستان د کرکټ یو نامتو مینوال حاجي رضا خان د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور و، په اکثرو کورنیو او وخت نا وخت له هېواده بهر په لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن د هغه پر مړینه خفګان څرګند کړ او ویلي دي چې د کرکټ بورډ ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو خپرونې کوي. د خپرونې په دوام کې راپورونه راځي. یو شمیر خزینه ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه له کمولو وروسته اوس ځنډولي دي. ملګری ملتونه وایي په داسې موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په جوړو شویو غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه وکړي. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ګرمۍ لکبله خلکو ته ستونزې پیښې شوې دي. په کونړ کې د ناروغانو لپاره په یو روغتون کې ځانګړی ځای جوړ شوی.
که مریضان به چې راغلو دلته به یعنی د کېناستو ځای نه و، لمر باندې به ناست و، مریضان به همداسې ناست و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او چین ولسمشرانو د شانګهای د ټولنې دوه ورځنۍ غونډه پرانیسته او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. یو شمیر خزینه خوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د دوی معاشونه کم کړي ځنډولې هم دي. دوی ازادي راډیو ته ویل که معاشونه پر وخت ورنکړل شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې د دې وزارت سرپرست د خزینه کارکوونکو د معاشونو د ځنډولو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره له دې چې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل د یوه دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ معاشونه 15,000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم رانکړي. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي معاشونه مو ځنډیدلې دي، ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي، ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو معاشونه کته راغلي دي، نو 15,000 معاش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه معاشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه معاشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر به.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی معاشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه یې 15,000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د سازمان په داسې موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د څرګندونې د دوهې له درېیمې غونډې وروسته د افغان ښځو او د مدني ټولنو له استازو سره د حاشیوي غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ د جولای په دویمه په نیویارک کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل د افغان ښځو او مدني ټولنو له ځینو استازو سره د ملګرو ملتونو د چارواکو په ناسته کې د هیوادونو استازو د ګډون یا نه ګډون صلاحیت نه درلود. دوجاریک د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې په دې حاشیوي غونډه کې د هیوادونو رابلل سوي استازو ګډون نه وکړی وویل
invoice to attend or not to attend meetings
mok pada se mokeb ke nay uchi wakrai sho panas to ke da hewatuno astas yar kuche dui gadun wakri aw ka gadun wa nakri mok pato lugund ki huzur darlot ya ham aga dawal che mirman di karlo wail be la bil formatuno maujudu aga masail che mok warta ahmiyat war kaw aw har awrazi paada khabari kaw da khuzo bashari haquno aw pa afghanistan ki nur sharait zamuk da tolo basuno pasar ki di
په دې حاشیوي ناسته کې چې د دوه لدرې میناستي ورسته جوړه شوې و د ډیرایو هیوادونو استادو او طالبانو برخه نه واخیسته. خغلی دوجاریک ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماری ډیکارلو او په افغانستان کې د یونما مشر روزا اوتنبای و هم په دې ناسته کې او هم لدی وړاندې په وار وار په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ښځو او بشري حقوقو پر سر بحثونه کړي دي. هغه څه چې روزماری ډیکارلو هم د جولای په لومړۍ نیټه د دوه لدرې میغونډې ورسته خبر اعلان وکړ. د طالبانو حکومت ذبیح الله مجاهد هم منی چې د دوه په درې مناسته کې په دې اړه ورسره اندېښنې مطرح شوې، خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو او بشري حقوقو مسله کورنۍ ستونزې دي. خو روزماری ټیکارلو د رواني ونې د یکشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، ځکه په خبره یې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د ښځو پر بشري او مدني حقوقو تمرکز کوي. د افغان ښځو د حقوقو ځینې فعال نوی د دوه حاشیوي ناسته بیا غی زده، ځکه په خبره په دې ډول ناستو کې چې د افغان خزو برخلیکونه ټاکل سي او ستونزې حل نسی بې پایلې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو یو د خزو د حقونو فعال لطیفې سلرزي ازادي رادیو ته وویل
داسې غونډې تیرې شوې دي، لار روانې هم دي تیریږي هم، مګر تر اوسه په دې دریو کلونو کې د خویندو غږ چا نه دی پورته کړی، نه یې په جدي توګه د خویندو د حقوقو له دوی څخه طلب شوې غوښتنه کړې ده. نو که چیرې دوی په خپله په غونډو کې ګډون ورکړل شي د دوی غونډې به یو څه مثبتې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د جورج ټاون په نوم انسټیټیوټ ښځو سولې او امنیت په برخه کې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له لوري جوړ شوی څیړنیز راپور کې ټینګار شوی چې نړیوال دی پر طالبانو خپل فشارونه جاري وساتي. دغه څلورویس مخیز راپور چې تازه خپور شوی د نورو موضوعاتو ترڅنګ پکې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو د حقونو لپاره قوي او همغږی دریځ غوره کړي، کنه نو په ټکو یې دوی به په افغانستان کې د ښځو په بې ثباتۍ او په انزوا کې نور هم مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوه له ناستې وروسته د دغه حاشیوي غونډې په اړه لاله وړاندې انتقادونه موجود و او د میرمنو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې و چې پایله به یې چندانې ښه نه وي.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوامدار اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان درې دېرش ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خورې کړي دي. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې له سیلونو له نږدې دوه میاشتې اوړي، خو دوی له هم د استوګنې د ژوند لپاره اسانتیاوی نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 33 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغېزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډېر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغېزمن شوي او 1,000,000 نور له لګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 4,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,04,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سی خکې دي او بس کې ده نه شوی یو کوټه ما درلوده چې درز یې کړی. اوس وایم تاسې نشي چې زلزله وشي او را چپه شي. په خیمه کې ژوند کوو. زه هر تر لاس یا 15 چوپه یخی اوبه اخلو. را وړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پلانې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان 2 ورځنۍ غونډه پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانه کې جوړې شوې دې غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د سازمان غړیتوب ورکړل شي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د غونډې هدف او پیغام څه کېدای شي، اسدالله لودین په اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور غټ ټکی اوروي.
د شانګهای سازمان په سګنې غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې 13 مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقۍ پر یوه تالار د داعش خونړي برید کې لسګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان لخوا د پانګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسالې یادې شوې دي. د شانګهای د 2 ورځنۍ سګنې غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربا قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی اماراتو او ترکیه مشران او استازي یاد شوی دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی، 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابله لري او په یو ډول بې پرې وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پوښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو 3 کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یوه ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخې روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وښیي چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4 مخامخ هم سره وګوري. دا په روان کال کې 2 ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ 2 په 2 لیدکات سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند وروستۍ بریاو په دې هیواد کې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د مارین لوپن په مشرۍ د ښي اړخي ګوند پالیسي په دې هیواد کې د کډوالو پر ضد ده. په فرانسې کې میشت یو شمیر افغانان وایي که چیرې له دې هیواده وایستل شي او یا یې د کډوالۍ کیسونه ونه منل شي نو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. بیا هم فیروزه عزیزي راسره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
وروسته له هغې چې د فرانسې ښي اړخی ګوند د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د ټولو نورو ګوندونو او نوماندانو مخکښ سو او زیاتې رایې وګټلې، په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. دغه افغانان چې ځینې یې تازه فرانسې ته کډوال سوي او ځینې یې د خپلو کډوالۍ دوسیو ته د بشپړېدو لپاره نورو هیوادونو کې دېره دي. ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
ګوند چې دی بری ویسي نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی لپاره. هغه کډوال لپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
خیرالله پرهر یو بل افغان کډوال او خبریال دی چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په قانوني توګه فرانسې ته کډوال سوای. نوموړي هم ورته اندېښنه مطرح کړه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې بندې تیر کړی او د خپل امنیتي ستونزو له امله فرانسې ته په کډوالۍ اړ سوای.
دلته د فرانسې د وروستي وضعیت په اړه ډېر زیات خواشینی یو. دلته چې کوم دغه ګوند چې انتخابات لومړۍ پایلې ګټلې، موږ د نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه کوو، بلخصوص په ځانګړي ډول د افغان مهاجرو باره کې. دوی دریځ باید ډېر زیات نرم وي، ځکه په افغانستان کې زما په شمول زیات خبریالان، مدني فعالان، سیاسي خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ول. خپل ځان درته یاد کړم، تقریبا څلور میاشتې د حاکم نظام په زندان کې بند تېر کړ. د ژوند خوندیتوب لپاره موږ فرانسې هېواد ته راغلو.
خو د فرانسې پارلماني ټاکنو کې د مارین لوپن په مشرۍ د ښي اړخي ګوند مخکښ کېدو هغه افغانان لا پسې زیات اندېښمن کړي چې په نورو هېوادونو کې د فرانسې د پناه غوښتنې د دوسیو بشپړېدو او ویزو ته ډېره دي. په ایران کې دوو افغان کډوالو محمد علي فقیرزاده او سعیدی مرادی ازادي راډیو ته وویل
زخ پلاش پر لونی لرم. یو وای په ولسم ټولګي کې ده، بل په نهم ټولګي کې، او بل له دولسم ټولګي فارغ اوچې. هغه سه شرایط راغلل او موږ دې خوا ته راغلو. دلته کډوال لګړنو ستونز سره مخامخ دي. زموږ غوښتنه له دې ګوند داده چې د افغانستان شرایط ته په کتو کډوالو ته دې پام وکړي.
به خاطر اینکه من خودم همسرم تو فرانسه است، خب خیلی نگران که اگه این خانم بیا سر روی کار.
زما خواهان په فرانسه کې دی، زه ډیر اندېښمنه یم. دا میرمن بریالی شي اوس مو کارونه شاته پاتې دي. که دوی داسې وکړي زموږ ژوند به نور کاملا ختم شي.
دا افغانان داسې مهال غوښتنې او اندېښنې مطرح کوي چې د فرانسې د ښي اړخي ګوند مشرې مارین لوپن د جولای په دویمه د فرانسې راډیو فرانس انټر څنګه سره په مرکه کې د بریا په صورت کې په خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو ټینګار وکړ.
que nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir. Sache que
d'accord avec mon patre le gouvernement tatlalaine shu tochi amal wonakru haga tchi samugraya rakun ki yele muktaha gukhtana kawi haga de hewad policy yo badla waldi aw da haga tchi che dui mugwarta gora kawi
daga gun څلور ډیر سلنه رای ګټلې دي. د فرانسې پارلماني ټاکنو په دوو پړاوونو د پارلمان 500 چوکیو لپاره ترسره کیږي، چې لومړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکی پړاو به را روانه یک شنبه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په جرمني کې د یو افغان کډوال له لوري د یو جرمن پولیس د وزلو له امله د دغه هیواد چارواکو څرګندونې کړې وې چې خطرناک کډوال به درېمو هیوادونو ته ډیپورت کړي. چې په جرمني کې هم د ګڼو افغان کډوالو د وضعیت او پناه غوښتنې په اړه اندېښنې راپارولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم ډېره شوې ده. په دې ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تیره یوه میاشت کې په نس ناستي اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستي د زیاتېدو لاملونه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار میرویس حبزوی روغتون د ماشومانو څانګه دلته په تېر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. دېرش کلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نس ناستي ناروغۍ اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی یو په پر گزار کې پاکي وبد شول نه شي نسته بل د فرقه او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دي نو چې د بزياده مر کولیا د کور دی کور د غادر اور وره کې بيته څنه يم دي دا یو ورځ مې د الفاش دي تر اور لاغه وصل کار نه کوي چې تر امر نه هغه لا پر لګیدل نه کوي ته بنج سپل قوس مو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس حبزوی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وایي د پوډري شیدو د تشاک د صحیح اوبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغه سوي دي.
ټولم دغه نس ناس دي د خلو درمانه لاس مجبل علاج نه لور به په خانه ما سوا
نه جوړ یو ګره پلا بیا ملونه کې د کیان یو پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمی ورس چې سی ویږي به ته ماکسونو شان ورس تا ول دا سم ده ته کمزوري ده سوي د برو پر سیدل پروم د تفسیر واستل بسکار مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستي په ناروغي اخته ماشومان دوی تر اوړل سي چې د شمیر پر اټلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دایسي. دغه په وینا نظافت د نه پاملرنی او د تشاک پاک وبوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نس ناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سرافه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نسناسم د سیم نه جوړې دي شدا د ګڼګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلې دو سره په ماشومانو کې د نسناسي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
په کندهار کې ګرمۍ او ورسره د ماشومانو د نسناستي د ناروغۍ ډېرېدل. په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغو د پایوازانو لپاره انتظار ځایونه او په 15 نورو کې بیا د واکسینونو د کارکونکو لپاره د ناستي او کار خونې جوړیږي. د یادو ځایونو او خونو جوړول ټول لګښت د بیل ګیټس خیریه بنسټ ورکوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامه روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړي چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیا وچم توکړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامه روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مرکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مرکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاحیا مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو لپاره څخه باندې تکمیل شي او سر ته به ورسېږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښتیا وایي. په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات او ځکه مریضان بچراغله دلته به یعنی د کیناستو ځینو لمر باندې بناستو مریضان بم د سیناستو نو ډیر بد حالات وو اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو لپاره ډیر اسانتیا برامنځته کی
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورام لپاره خونی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.
مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې خبرونه. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې. ښاغلي مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي د محل د دوی په زندان کې دي او په خبرې د هغو د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلي مجاهد دا هم وویل چې یو شمېر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي، خو د شمېر ونه خود. مجاهد دوهې ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وباله او وی ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزاګانې ورکړې دي. د دې محکمې په بیان کې د 13 کسان په غلا لوطت او نامشروع عمل تورن شوي. په بیان کې راغلي چې په دې کسانو ته د روزګان په ورزشي سټډیوم کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. اکثر دا تورن په څو میاشتو بند او لږ تر لږه په 9 درو وهل شوي دي. د هند په اتر پردیش ایالت کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې د مړو شویو کسانو شمیر 121 ته لوړ شوی دی. د هند په شمال کې دغو پرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر خلک د ناولو اوبو یوې ویالې ته لویدلي او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې سا ورکړې ده. په مړو شویو کې ګڼ شمېر ښځې دي او د لږ تر لږه 9 ماشومانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د همدې جولای میاشتې په وروستیو کې په واشنگټن کې سره وګوري. رویټرز خبری اژانس وایي چې نتنیاهو د امریکا کانګرس ته د غزې د جګړې په اړه د وینا په هدف واشنگټن ته سفر کوي. نوموړی به د جولای په 24مه د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. او د افغانستان د کرکټ یو سرسخت مینوال حاجی رضا خان د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور و، په اکثرو کورنیو او کله ناکله له هېواده بهر لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن د هغه پر مړینه خفګان ښودلی او ویلي دی د کرکټ بورډ ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د خپل همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته هر کله کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري.
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې، په دې اړه مو د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
څخه پټیټو اثر وایره سم چې نړیوالو په دې اتفاق باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، د سیاسي عمل کړی دی او غیرونی عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د نشې پریښودلو غوښتنه ډیره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 400 د کسان دي، خو موږ د 500 کسان ته دلته ځای وسورته برابر کړی.
د فرایدون په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنی ورسته یوازی پیولو گی بیر تا معتاد سو
عمل تا بزمون ذهن برابر ده نور از سو من نپاته ده ده طول ده خو ده بد ده منزن و ده مکتب نه ده تعلیم و ده سن چه تخبول اصلا کشه در اولادون تا هم چه خلاره و خیاره من نپاته کرده ده
او ده پروگرام پا پاکی و پزر پوری درامه ده
دری اولادون لرم خویاوی هم جول نده دی او خلا کگه ده ده بلا سونه کگه دی او ده بلا پخا کگه ده بیچارگان طول معلولین دی اوف ریختیا نو ده بیچارگان ولی داسی شوی دی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به سخت کال بیا ډیر تریاک تولید شي په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنی راپور ښیي چې پر اوس سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو له امله اروپا ته د هیروینو قاچاق کم سوی دی خو د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې سخت کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او ډیر تریاک به تولید شي د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سخت کال توانېدلی چې تر 20,000 هکټارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د بزګرانو په ژوند د دې کښت منه کولو ناوړه پایلې تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام سوی دی د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پروسه ښکار برعکس سږ کال بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به هم تولید شي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروسه ښکار په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډېر ناوړه اغېزې کړي او دا کار په افغانستان کې د بېوزلۍ سبب شوی دی مېرمن ګډاوی د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو تر څنګ دي د محتاجینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري سږکال په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت د کلني راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزو په افغان مېرمنو کې د کیمیاوي نشه یي موادو د نشې ډېروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده
ملګری ملتونو پروسه کار راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1,300 هکتار مزوک کې کوکنار کرل شوی او 330 ټنه تریاک ځنې ترلاسه شوی و خو سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې شوي د ملګرو ملتونو د 2023 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم سوی د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله مېرمن انجلامي وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول ډېر سوي دي خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي او دا ډول هیروین نه دي کم سوي
موږ تر دې مهاله په هغو هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی په تېره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی او دا په دې معنا ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم سي موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي اوسمهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی
خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی له نشه یي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 20,000 او 300 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي
مرسوم افغانستان توانسته است که در زمان کم
اسلامی امارات توانیدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږ امکاناتو د نشئی موادو ټغر راټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوس مهال د نشئی موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه داسې معرف افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تاریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له 30 نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت هیئت د دوحې په غونډه کې له نشئی موادو سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډېر تاریاک تولید شي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښپو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ډېر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو د طالبانو حکومت دې اړتیاو ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلي چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو دروي څخه د طالبانو د امارو دروي موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته بزګر یم من هسته زمیندار شم. په افغانستان کې بعد دوه غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولای شي 50 دوی وګوري چې 95% دی کم کی. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاک په کښت په منځوړلو کې زمنم نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بله د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشئی موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زه خو په ډېر جرات سره ویلی شم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسئلې سره د افغانستان اقتصاد حج اقل 50% د دوی د امارو د رئیس په زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي هغه بیا بل کښته دي زده په بل ځای کې مؤثره دی او ته چې 95% د یو چا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت کې په شل کال په دېرش کال کې چې د تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد دا باید تدریجي راکم شي. د نس کېدلی چې په یو کال دوه کال کې 95% او 100% دا راکم شي دا د خلکو اقتصادي رشتې د سره تړل شوي دا د ګرفت سدو ټوله په دې باندې شوي ده. حتی په ډېرو مراتبو کې دا د ښځو ولور په کتاریا کور کوي نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر ډېر اساس شی دی. دا باید د دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وسي د سیاسي برخورد وسي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکي نیورکي وادې کوي خو دا غیر ځای دي چې باید مصارف وکړي. دا په دې سره دوی ور سیاسي برخورد کوي. دا 5% چې اوس پاتې شوی دی چې کرل شوی دی د دوی د امار تر لاسه 5% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومه کوپلیانس باندې. دا پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه کوي غوړي دا پیسې راځي باندې صدرې مصرفيږي خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفيږي دا ډېرې پیسې دي کدا پر سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ورکړه چې دا مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال وجې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجان سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي دې ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته تړلی دي دغه مسایل سره هغه سره کومک.
بلی رفیق صاحب، په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه د اوبو دي، که نمځکه وسیږم کښته کېږي چې اوبه م وسیږي کښته کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، خوشحالۍ و د ټول شام مد نظر نیولي، عیني شرایط مد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا اوبه غواړي، او تریاک تصادفاً هغه کښته چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کولی کیمیاوي استعمالېږي، په دې کې هر څومره ډېر کولی کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ترافیشتي هغه دا دی د تیر شلو کال یا څلوېښتو کالو د جنګو د زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیاري را خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل. زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښته کوو هغه د منځه یوړو. یو نسل اوس یوازې تریاک په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میور سیزون وبیا زنه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې به بیا ځان زنه سم خلاص وله.
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس فرا ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشې پرېښودلو او روغتون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډېره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډېروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو تر څنګ د نشه یي ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډېر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
تر هرات وروسته فراه دوهم ولایت دی چې ډېر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فراه ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې 402 کسان دي، خو موږ د 1500 کسان ته دلته ځای اوس ورته برابر کړی کېدلی شي هنده کې 1500 نور ترتیب هم برابر شوی چې زر کسیزه کوي دا کمپ د ملي تجارانو او د نورو خیریه بنسټ والا او د څخه موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل د ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه چې څه وسي بیا خبر سره وکړي.
په دې مرکز کې بستری شوي معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کیږي او د 15 ورځو پر ځای د 2 میاشتو چې دلته بستری شوي دي. د دې معتادینو څخه د ستار په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې دلته بستری دی.
زمور دریم یا سیګریر چې مور دلته بستاریو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو تر رسیدګوي.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ نشه یي ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکی جمیل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشه یي ګولیو باندې د متاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ د دغه کار چې دی د دغه نشه ده په دغه ګولی اخته کیږي. که یو ځوان ولری د سی فوټبال کې یم دی وای زنن یو دوه دانی ګولی خورم زنن نن شو فوټبال کوم اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي لپاره باید چې ساعت عامه ګرد وخت پر د دواخانو وګرځي او دا د کل به کل بند.
د فراه ولایت امیروختیا ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې په تیر بیا درملتونونو کې د نشه یي ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فراه ولایت د امیروختیا رئیس مولوی احسان الله شاکر وای دوی درملتونونو ته توصیه کړي چې د ډاکټر له نسخه پرته چاته درمل ورنه کړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټول اړوند اداراتو ته مکتوبونه مستولي دي او دغه لپاره موږ وخت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي، هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغو څخه استفاده وشي.
د طالبان حکومت له خوا د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي ګولیو نیول ډیر شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې درملتونونه هم د امیروختیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخه پرته پر معتادینو باندې درمل په تیره بیا نشه یي ګولۍ خرڅوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه یي پرېښودلو غوښتنه ډیره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچی مور دی پودر وهی، پلا دی پودر وهی، یا می خور لجزت پودر وهی، یا دی میړ پودر وهی.
لا په مړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. فریدون چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې تر اعتیاد مخکې فلسکار وو او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځینې پاتې سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوي چې عبادت، زده کړو، کورنیو او اجتماعي اړیکو ته یې هیڅ پام نسته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولی او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار وم او بس پلسکار کې مخ خدمتبار او ښه کاروبار او بس ټیکې مې نیول دا کټارې او بس ساختمانی کار مې کول، خو چې په دې مواد مې روک شوم نو هغه پلسکاري را باندې پاس شاته یا دروازه م را باندې څوک مې جوړول. په دې چې د دکان کې نو ما نو ټول ورځ په خپل عمل پسې ګرځېدم، نو کاروبار رانه پاتې شو. مواد دا پوډر او شیشه مې استعمالولو، نو روزانه بس کله 500 مصرف کړی، 300 مصرف کړی، 1000 روپۍ مې مصرف کړی دي، نو دا پیسې مې روزانه تلو. دا نشه مواد زموږ په بدن کې یو د بدن کمزورتیا ده، کمزوره کړی، بل دا زموږ ذهن چې دی دا د چاپیریال نه بېخي اړولی ده او سر په سر به همدغه عمل ته به زموږ ذهن برابر دی، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځه نه، د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چاته خپله څه کوي چې د اولادونو ته چې ښه لاره وښي هغه موږ نه پاتې کړی دی. نو کورنۍ چې دا باندې خبر شو چې دا عمل کوي، خدای شته چې ټول کورنۍ په جړا پریشانۍ او بس هغې تصمیم ونیولو بیا تصمیم ونیولو. بس یو دفعه هندوستان دی بوتلمه، ګنګارام هسپتال کې بستر کړمه دوه میاشتې، نو چې بېرته راغلم کوم قیافه مې چې کوم اندام یې هغې نه دوه چند ښه شوی وم، نو بېرته خپل کاروبار مې کولم، خپل دکان ته لاړم. خو یو شپږ میاشتې ځان مې بس دې عمل نه وساتل، نو بعد هغې نه بس دوه ورونه مې شهیدان شو، نو خدای شته چې ډیر خپګان بولو بس یو لګې مې دا شی وسکلو نو هغې نه بعد همغه یو لګې تر نن ورځه پورې ملاته تاقي محله جوړ شو بس پهی روغ شم بیرته نو یو د کاروبار نه پاتې شوم بل داره چې کوم کاروبار مې سالم خلک سره وه سالم خلک رانه بیخي لاس واخېستو اعتبار مې سقوط شو دکان کې مې دو شاګردان هغې په خپل په سر باندې دونه کاریګر نه و کار هم راتلو هغې نه شه کولی زه ورنه ورځ په سارا وم نو ټولنیز اړیکه کې بیخي تغیرات راغلی دی کوم خلک کوم دوستان کوم څه چې وو هغه رانه پاتې دی سپینه خبره ته وکړم پیسې مې غلا کوله پیدا کوله که زر مې پیدا کوله زر روپۍ مواد مې سنبالول که پنځه سوه مې پیدا کول پنځه سوه رانه تللې غلا ته مې لاس واچولو
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې
په یو دود څوک نه محتاطېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی دې روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل علت دې معلوم کړي. دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي که ته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه تا هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړي دي کور میرمان بچیان پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده خدای هر څه را کړي دي خو اولادونه نه لرم.
ولې ته خو درې اولادونه لرې؟
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پښه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم له مور همداسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه و میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا ورور مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا رازا ورور په دغه چوکۍ کې نه رازا خوري تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو ورور معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراکه؟
ها دره ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي خو تا ویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې هر څه ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکیه ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه ته تریاکي ها؟ ای بی شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي. هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا ژوند مې مي لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکی ژاړه مه وروکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه درکړي.
سوال ډاکټر صاحب،
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.